Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لمړی خبری مجله کې به چې زه اسمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. د امریکا ولسمشر د افغانانو لپاره $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه.
له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی.
د سپین بولدک په اړه د بشري حقونو د څار ډله وایي
طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي.
د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې د شپې په مخه ګرز بندیز لګول کیږي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د پرانیستلو د اعلان ترڅنګ وایي
تر 15 نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. وسلوالو کسانو د شبرغان د جامع جماعت امام وباشه د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د غوښت مخنیوي لپاره خبري وکړي او په هند کې د موسمي بارانونو لکبل تر 100 ډیر کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وستوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په ډزو ووشل شو. ښاغلی ندیم زیاته کړه چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یوه ډله ګمارل شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویندوی زیاته کړې بریت کوون کې لسیمه څخه تختیدلی او د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د جوزجان د ارشاد حج او اوقاف د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان شهر د مولانا جلال الدین مینې د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی وو او له چا سره دښمنی نه لرله. مفتی رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یو دینی مدرسه هم جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیت قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پاستولی بیان کې وویل چې په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوبله اوښتي ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلایته ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې په لاره وچول شوي وو چې په ترڅ کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او درې تنه نور ژوبل شوي دي.
طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو له نیولو وروسته اوس د ښارونو پر مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې او په دې ترڅ کې پر غزنی سربیره د کندهار، تخار، جوزجان، فاریاب او ځینو نورو ولایتونو مرکزونو ته ځانونه رسولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر پر مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکوي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو، اقتصادي او امنیتي همکاریو، د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشي په یو جلا ټویټ کې سوله او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم بللی او لیکلی دی د له ټولو شکلو اړخونو غواړي چې اور بند وکړي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیزه ټول شموله او د خبرو له لارې سیاسي حل لارې ترلاسه شي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. همدارس چین د افغانستان د سولې په مسأله کې ډېره لیوالتیا ښودلې ده. تاس خبری آژانس راپور ورکوي چې د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې څخه د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وایي سرګی شویکو او شیرعلي میرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبرې وکړې. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیا او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په هند کې د موسمي بارانونو له کبله د مړینو شمېر 115 ته لوړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمي بارانونو له کبله د وروستیو څو ورځو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی ښار ته نږدې د ځمکې د ښویېدو او د ودانیو د ویجاړېدو پیښې رامنځته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسګونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلونه راوتلي چې ساره یې په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارس د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدې موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. او د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنری میشل پاشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخي زیرمې لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وغندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند سعید خطیب زاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مستقیه او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په چیرای یو ونی کې د خوزستان خلک لارو واټونو تراووتل او د اوبو د کمش پر وړاندې چې علت یې وچکالی ده په لاریونونو لاس پوری کړ.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 24، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 25، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 29، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 28.
زموږ اخلاص حاجی رادیو اوري ساعت 8:00 دی. نن یک شنبه ده، د اسد دریمه او د جولای 15 ده. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د امریکا د حکومت لخوا له افغان کډوالو سره د امریکا د حکومت مالی مرسته به د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره ځانګړې شي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ له هغو افغان کډوالو سره چې په افغانستان کې د روسي امنیتي وضعیت له کبله زیانمن شوي د $100 میلیون مرسته اعلان کړه. په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه کړې ده. په وروستیو کې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې جګړو ته زور ورکړی دی، زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمېر یې په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بیړنیو مرستو له حسابه د $100 میلیون د ځانګړي کولو امر وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر تیره شپه آزادۍ راډیو ته وویل دا مرستې تر اوسه افغان حکومت ته نه دي رسیدلې. ښاغلی باهر زیاته کړه چې ښایي د امریکا دا مرسته یا افغان حکومت ته ورکړل شي او یا هم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي، خو ده زیاته کړه چې په هر حال کې د کورنیو بې ځایه شویو اساسي اړتیاوې به په لومړیتوب کې وي.
این کمک هایی که از طرف دولت آمریکا تعهد داده شده،
دام راستی چه دام امریکا حکومت ژمنه کړي د کورونا یو بې ځای سویو د لومړنۍ اړتیاو د رفع کولو پر چاره به ولګول سي. د دې لپاره چې لږ تر لږه د کورونا یو بې ځای سویو بشري ستونزې او اساسي اړتیاوې په روان بیړني حالت کې رفع کړو، موږ به له دې مرستو کار واخلو څو په هیواد کې د یوې انساني فاجعې مخه ونیسو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په روان 1400 کال کې په ټول افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر شاوخوا 240,000 کورنیو ته ورسید چې ټول شمیر یې له اټکل سره سم 300,000 ته نږدې کیږي. د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې د جګړو له تودېدو سره سم نور زیاتوالی هم راغی. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې له هغو کډوالو سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله زیانمن شوي. د خبر پاڼې له مخې په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي دي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. خبر پاڼه همدارا زیاتوي چې ښاغلی بایدن د امریکا د دولتي ادارو لخوا د همدې هدف لپاره د نورو 200 میلیون ډالرو د لګښت اجازه هم ورکړې ده. له افغان کډوالو سره د امریکا دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د امریکا پوځ له افغانستانه د وتلو د بهیر په وروستي پړاو کې دی او په عین حال کې غواړي هغه زرګونه افغانان هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په اساس وباسي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی، ځکه دا ویره شته چې دا ژباړونکي به د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. تمه ده چې د دې ژباړونکو لومړۍ جوپه به د روانې جولای میاشتې تر پایه چې یوه اونۍ ورته پاتې ده په ورجینیا ایالت کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای شي او هلته به دوی د خپلو ویزو د اداري مراحلو بشپړېدو ته انتظار پاتې شي. پنټاګون د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې اډه کې به 2,500 کسان دیره شي. د بایدن اداره په امریکا کې دننه او بهر د نورو ځایونو په لټه کې هم ده څو دا افغان ژباړونکي او د هغو کورنۍ پکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د استازو جرګې د پنجشنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکا ته د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر ښایي 8,000 ته لوړ شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکونکو د خپلوانو پر وشلو اندیښنه شوه لري. د ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په سپین بولدک کې ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان له دولت سره د همکاري په تور وشلې دي، خو طالبانو دا اداره رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه باید د بشری حقوقو معتبره بنسټونه څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقوقو د څار د ریوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاس منویلی چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پرې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاس منویلی ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډیرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9 نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغه خبر پاڼې لمخې د دغه میاشتې په 19 نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د طالب مشران نه وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دې وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظري وایي چې یاد کمیسون په دغې موضوع څېړنې کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
ښاغلي نظري زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي، خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وزل شوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل جنگیالیو د خاشه ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمهیز کمیډین د جمعې په ورځ په ډز وزلای دی. همدارنګه څو سیمهیزو نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وزلای دی.
اوس په باور چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي،
آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هند ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر او پر افغانستان د بحثونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله بلینکن به په دغه سفر کې را روانه چهارشنبه له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره خبري وکړي. هند له هغو هیوادونو دی چې د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې پر بیلابیلو پروژو تر 3 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا مخکښ ډیپلومات دین تامسن ویلي د سیمې د ټولو هیوادونو ګټې په خوندي او باثباته افغانستان کې نغښتې دي. د په خبره امریکایي چارواکي به له هندي شریکانو سره د دغه هدف د تحقق لپاره په ګډه کار کوي. په داسې کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړې دودي په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره زیات شوی دی. له هند خبریدونکو اوټلوک مجلې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ځینې رهبران په پام کې لري له وسلولو طالبانو او نورو هغو افراطي ډلو سره ملګري سي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې مخالفت کوي. خبرونې د راپور هغې برخې ته پام کړی چې په افغانستان کې نازک امنیتي وضعیت ته پکې اشاره شوی چې دا وضعیت شای نور هم کړکېچن سي. د امنیت شورا دغه راپور وایي د داعش ډلې خراسان څنګه د نویو ملاتړو جلبول او روزنه په خپلو لومړیتوبونو کې راوستلې ده. خبرونې د راپور هغه برخه هم راخیستې چې پکې ویل سوي د داعش د خراسان څنګه مشران هیله من دي هغه سختګیر طالبان او نور افراطي وسلول جلب کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې مخالف دي. او ټلوک خبرونه د راپور بل برخه هم یادوي چې وایي که څه هم داعش ډلې په 2020 کال کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي، خو په عراق او سوریه کې د داعش خراسان څنګ د نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان، کندوز او کابل په ګډون نور ولایتونو ته د خپل فعالیت لمنه پراخه کړې چې د راپور په حواله د داعش جنگیالیو په کې ژورې ریښې وغځولې. په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 10 ولایتونو کې د شپې ګرځبندیز لګوي. په دغه وزارت کې وی باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې دغه پریکړه ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې د کورونا وبا د خپرېدو او د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د پوهنې د وزارت د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور لرو. په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت کورونا وایرس اوس هم یوه جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډېرو سړو سیمو په ښوونځیو کې درسونه پیل شول. دغه وزارت وایي د پوهنتونونو د درسونو د پیل په اړه هم پریکړه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکنډي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره دا 7 پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیل
لوړ زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې له مخې په کابل، کندوز، نیمروز، دایکنډي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړ زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامې روغتیا وزارت د راپور سره سم چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوې د اسد په 14 پیل شي. البته د روغتیایي
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي، خپلو درسونو ته دی په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړی چې شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاندې نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو، پوهنې، لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
د 7-15 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د 7-18 نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
د وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د 7-18 اخیستل کیږي او له ازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنیو رخصتیو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس خپرېدل اوس هم یوه ستونزه ګڼي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 10 ولایتونو کې د شپې ګرځ بندیز لګوي. په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پریکړه ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده.
روسته له هغه چې ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې او په لویو ښارونو د برید ویره رامنځته سوه، افغان حکومت نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار ولایتونو پرته د شپې ګرځېدنې د بندیز په پاتې 150 ولایتونو کې د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو پورې به وي. په دغه وزارت کې به باوري سرچینې د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په خاطر سوی، خو به نه ویل چې دا پریکړه له کومې نیټې د اجرا وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د طالبانو حملې له ماتې سره مخ سوي او دمګړی افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته پر لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د هرې ورځې په تیرېدلو افغان امنیتي ځواکونه سیمې نیسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې د چیرې عراق صدر اعظم له خپل هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو د امریکا له ولسمشر سره خبري وکړي. مصطفی کاظمي به د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وویني.
د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي به د دوشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له عراق د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د الکاظمي حکومت په کور دننه د ایران پلو ډلو تر جدي فشار لاندې دی. که څه هم متحد ایالاتونه او ایران د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې په مسله کې ګډ دریز لري، خو الکاظمي د ایران پلو ډلو لخوا تر فشار لاندې دی څو په عراق کې د دیره 2.5 زره امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړي. شیعه افراطي ډلې چې د حشد شابي د وسلوالې ډلې په سیوري کې فعالیت کوي تورنې دي چې په تیر یو کال کې په عراق کې د امریکا پر ګټو لږ تر لږه 50 راکټي حملې کړې دي. عراقي څېړونکي سجاد جیاد فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې کله عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو په څیر کوم مهم اعلان ونه شي، نو دا ویره شته چې د ایران پلوي ډلې خپلو حملو ته زور ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین چې له څو ورځو راهیسې په واشنګټن کې د عراقي رسنیو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا او عراق د مشرانو په غونډه کې به له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهالویش موافقه وشي، خو امریکایي رسنیو بیا یوازې د امریکا د پوځي ماموریت د نوم د بدلون خبر ورکړی دی. د شیکاګو پوهنتون د پیرسن انسټیټیوټ څیړونکی رمزي مردینی په دې باور دی چې د عراق په برخه کې به د امریکا په دریځ کې کوم مهم بدلون رانشي. نوموړی وایي د عراق او امریکا د مشرانو لیدنه یوازې پر صدراعظم الکاظمي د کورنیو فشارونو د کمولو په هدف یو اقدام دی، ځکه د ښاغلي مردینی په وینا له عراقه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ولسمشر جو بایډن لپاره یو لوی سیاسي تاوان وي. مردینی زیاتوي په 2011 کال کې له عراقه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې په عراق کې ډېر ناوړه اثرات پر ځای پرېښودل. هلته داعش ډله جوړه شوه او په ډېرې چټکۍ سره د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د عراق حکومت اوس نه یوازې له امنیتي ستونزو بلکې د برېښنا له بېساري کمښت، پراخ اداري فساد، له وژونکو فعالیتونو سره چې ایران پلاوې ډلې پرې تورنې دي، د کورونا له وبا او د تیلو د عوایدو د کمښت له ستونزو سره لاس ګرېوان دی، او صدراعظم الکاظمي باید واشنګټن ته د سفر پر مهال داسې کارونه وکړي چې له دې ستونزو څخه د خلکو پاملرنه بلې خواته واړوي.
د همدردي خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی: د شبرغان ښار د جامع جماعت خطیب په ډزو وژل شو. د جوزجان د امنیه قمندانۍ ویاند مسعود ندیم تېر ماښام ازادي لري ته وویل. مفتي رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکنګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه وشخیشي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله د مړینو شمیر 115 تنو ته لوړ شوی دی. زموږ اخلا ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د سهار لو د ماښام تر وو اورید.
د ژوند رنگونه
ایتنم چیرې
منم شریف الله.
شریف الله ورور د تاسو کاروبار کوي
مخفلا وټال دی
څنګه دی اوس وخت کوونکی هغه مصارف څنګه دی کرایه څنګه ده؟
الحمدلله کریو خو بیا افغانستان د انسان په خپل بدل دی زره متان دی زره د دې کوم جنسته په دشت کې زره کریا به کله خپل وته زره کریا به کوم افغانای مصارف خو وس مخ به کل دور وای نه وس په افغانای سامان یې په دوا چک شوی دی ظلم دی او خرکونه پس گزاره است کی تمره خو کنه ستنه دو
سوډه ولا خرک خو
خدای کو خو تقریبا نشته وړه ولا خلا کوم
نو منه را تخصه شید دی خو
راکونو سلام کورما یخنی سرکړی لوبیا دال چولا پنی مټر
خلک چه خو کې وی دی
دا کو ولا خلک ډیر ولا سرکړی خو خی
سوره کس اندر سره مصرف دی
مزر په خپل تقریبا می شپه ګرونه یبدا کینځه مصرف دی یو پلوټ دی څنګه غوندا کړای یی
ټول کورونې هم دلته مصرف
ودل ته کار پیدا شته نه هو بل ځد هم خبر
پات تر وینده زپوره د چون کورونې ټول غړي په دلته مصرف مصرف او دغه د کورونې لګښتونه د پوره کیږي ورسره
بس خو الحمدلله دمه کور چلان دی خو هم هم مصرف
تاسو اولادونه لره کوچنی مشمن لره
او
څومره دي
تقریبا زخپل یو بچا درم بورور مدا یو بچای ولوری دا بورور مدا یو ولور ته خو بده خدای رزق رزل خان نه خو دا رزق لارو کوي که دا غل دی کومل نه دی نه کوي
پلان د سشته چې نورونه دي نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت بټول هم دلته وای
ولا پلان مشته مو خپل در شغله چې مدا یو روم بلی درو ټول طریقه په صحه کوي دا ونه خمره غرانه شو بیا کورشي
ټول ورونه دې زکړې کړي کټول هم داس پات شوی
نه تقریبا دریاش په زونی پلاټ سره و
هله لری چې دا کاروبار والا خشي لا وګړيږي
زه مره بون بچا دی یلا فات چې
مور زنه بل ته خکېږي
هم ها پر مختار کیږي چې ول چې په دې کې تام کاو که هم ها پر مختار وکړي په پولیس هم ها به وي
اخیری پیغام به ځوانانو ته ستام زول ته سوي څه ورته وایي
بس هو اخیری پیغام دا دی ځوانانو دا سوال خو باید تعلیم وکړي که تعلیم نه باید سره بل او پر وغه ونه ګرځي کسب وکړي کسب وکړي سره پام دا کوي
چیرې مننه
اره دي زبر
آزادی خبری مجله.